امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان د قطر په مرکز دوه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځ یوازې درې درې ساعته خبرې سوي او نور طالبان خپل منځي مجلسونه کړي خو د پسمی کې د امریکا ژغ خبريال نن راپور راکړی او ویلي چې نن د دوشنبه په سهار 9 بجې د خبرو د پیلېدو امکان شته او یو شمېر جنجالي موضوعاتو په اړه به جدي خبرې وسی دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې پورس په خپل ټویټر کې ولیکل چې امریکا په افغانستان کې شرایطو ته په کتو حضور لري او شرایطو ته به په کتو وځي د امریکا متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو وایي امریکا په افغانستان کې خپل نظامی حضور کموي خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
پمپیو دا خبره نن د یک شنبه په ورځ د اگست په
افغانستان
د هند حکومت د خپل کنټرول لاندې کشمیر ډیری سیمې تړلې او لوی شمیر ځواکونه ځای پر ځای کړي دي د کنټرول په کرښه هند او پاکستان پر یو بل د نښتو تورونه هم لګولي دا وروستی کړکېچ لس ورځې له مخې لاغه وروسته پیل سو چې نوې ډیلي لس زره ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای کړل اژانس فرانس پرس ته یوې امنیتي منابع ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به اویا زره نور سرتیري هم کشمیر ته واستول سي د بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان ملکي او پوځي مشرانو ویل دي چې د هند هر ډول برید پر ضد به سخت ځواب ورکړي صدر اعظم عمران خان غونډې ته ویلي چې د کشمیر اوسنی وضعیت په سیمه کې د ډیر لوی بحران وجه ګرځېدای سي د سوډان واکمن پوځي جنرالانو او د مزارچانو مشرانو د یک شنبه په ورځ یوه اساسي اعلامیه اعلان کړې ده دغه اساسنامه به له تیرو اوو میاشتو مظاهرو وروسته ملکي حکومت جوړېدو ته لار هواره کړي خبر تفصیل په دې رپورټ کې ایران ویل دی چې د فارس په خلیج کې د تیلو یو ټانکر نیول دی دا په تیرو درو اونۍ کې د ایران لخوا درېمه بیړۍ د چې ایران نیسي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویل دی چې د ایران د پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو د فارس په خلیج کې د تیلو یو ټانکر نیول دی د ایران دولتي ټلویزیون ویل دی چې په دغه بیړۍ بحري بیړۍ کې تیل کاچا کېدل دا یادونې وړ ده چې په تیرو درو اونۍ کې ایران درې بحري بیړۍ نیولي چې دوه یې د تیلو ټانکرونه دي او ایران ادعا دا ده چې په دغو بیړیو کې تیل کاچا کیږي د فلپین سمندري چارواکو دا تایید کړی ده چې ګوی مازر په ټاپو ته نږدې د خرابې هوا له کبله د درو کښتیو د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمېر یو دېرش تنو ته رسېدل دي چارواکو ویلي دي چې د شنبه په ورځ شپږ نوي تنه په درو کښتیو کې سپاره ول چې ناڅاپه هوا خرابه سوه او تیزو بادونو کښتۍ واړولې د ژغورنې د عملیې کارکوونکو ویل دي چې په دې کې څو تنه یې ژغورل دي خو لا هم درې تنه مسافر لا درکه دي په فلیپین کې هر کال زرګونه کسان د بیړۍ بحري بیړیو قرباني کیږي په دغه هیواد کې اوه زره سل ټاپوګان دي چې خلک یې د بحري لارو تګ او راتګ پرې شي کوي دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
ا
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پوټینو کې نن اوله مسله دا ده چې پرون په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د اتم پړاو د مذاکراتو دویمه ورځ وه. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی دی دوی ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي چې په افغانستان کې منابع راکمی کړي. وحید فیضی رپورټ برابر کړی دی.
په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو دویمه ورځ ده. دا مذاکرات د تړو دروازو تر شا دوام لري او لا معلومه نه ده چې په څه مسله کېږي. امریکا تمه لري چې د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټې څخه مخکې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. هڅې روان دي چې دا موافقه په سپتمبر کې د افغانستان د ولسمشرۍ او په راتلونکي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو څخه مخکې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په استرالیا کې د هغه هیواد چارواکو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگټن هیل لري چې له ډیپلوماټیک لارې د افغانستان مسله حل کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ واضح کړی دی چې غواړي ډیپلوماټیکې هلې ځلې ډېرې کړي څو په افغانستان کې خپلې سرچینې راکمې کړو او د دې ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به بیرته د ترهګرو په ځالې نه بدلیږي چې پر امریکا د برید لپاره ترې ګټه واخلي.
په ورته وخت کې د استرالیا د دفاع وزیره لیندا رینالډس وایي د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو او د سولې مذاکراتو پایلو ته په تمه دي.
We are of course looking forward.
مونږ په تمه یو، خو تر اوسه مو کومه پریکړه نه ده کړې. په سیمه ییزو مسلو کې افغانستان مونږ ته لومړی توپ لري، خو هر هغه څه چې مونږ هلته ترسره کوو هغه به د افغان حکومت په خوښه وي.
په ورته وخت کې افغان حکومت هم د سولې مذاکراتو ته تیاری نیسي. ولسمشر غنی وایي دوی جمهوري نظام غواړي نه امارات.
د سولې مذاکراتو پیلېدو ته مونږ هیڅ شرایط نه لرو، خو د سولې موافقه له شرایطو پرته نه ده.
تازه خلیزاد ویلي چې طالبان د سولې موافقې ته لیواله دي او د سولې یوې ښې موافقې لپاره چمتو دي، خو طالبانو ویلي چې که امریکا سره هوکړه ته ورسیږي ټول بهرني سرتیري به له افغانستان نه ووځي او افغان لوري سره به د خبرو کولو زمینه برابره شي.
توافقنامه تر ډېره حده پورې په اصل کې اویا واچا نیایي سوې ده، خو بعضې جزئیات په توافقنامه کې پاتې دي چې هغه جزئیات کېدای شي چې دوه درې ورځې کې خلاص شي.
په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي سولې ته د رسیدو لپاره حکومت اوچت ګامونه اخیستي دي او طالبانو سره د مذاکراتو پیلېدو لپاره د مذاکراتي ټیم ترکیب به اعلان شي.
تقریبا پر پلاوی کار روسته شوی دی. مختلف جهتونه په هیات کې دخیل دي. زیات مذاکره ته اړتیا شته، خو تر څو چې د بین الافغانی ډیالوګ زمینه برابر شي د افغانستان دولت مسؤلیت لري داسې هیات شي د ټولو نمایندګي وکړي او د خلکو غوښتنې او موجود واقعیتونه بیان کړي، هغه هیات به معرفي کړي.
یو شمېر عام افغانان هم د سولې د مذاکراتو له راتلونکي خبر نه دي.
امیدوارم کې په پروسه صلح بتونه افغانستان چې از نگاه سیاسي چې از نگاه فرهنګي ازر نگاه بتونه افغانستان د افغانستان نوین وسازه.
د سولې د مذاکراتو اتم پړاو په داسې وخت کې پیل شوه چې زلمی خلیزاد ویلي دوی د سولې د موافقې په لټه کې دي، نه له افغانستان د ځواکونو د وټلو په لټه کې. خلیزاد وایي چې په افغانستان کې د دوی پات کېدل شرایط ته پکاتو دي.
اجرایی ریاست ویلی دی چې لا هم د وسوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د مرکچی هیئت د غړو په ترکیب باندې سلام مشورې روان دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د تیرې چهارشنبه په ورځ د سولې د مرکچی هیئت د جوړولو اعلان کړی وو. اکرام شینواری رپورت را لېږلې ده.
د افغانستان د سولې د چارو لپاره دولت وزارت د تیرې چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبان سره د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره د سولې 15 کسیز مرکچی پلاوی د ټاکلو اعلان وکړ، خو دغه وزارت لا تر اوسه د دغه پلاوی د غړو نمونه په ډاګه کړی نه دي. اجرایي ریاست چارواکي وایي د دغه 15 کسیز پلاوی د غړو د ټاکلو په سر سلام مشورې لا هم روانې دي. د اجرایي ریاست مرسیال ویان امید مایسم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په مرکچی پلاوی کې د افغان حکومت د اساسو سربیره د حکومت هر د سیاسي جریانونو پورې اړوند استازي هم شامل دي چې د ښاغلي میاسم پر وینا د دغه سیو پلاوی جوړول ډیر کار ته اړتیا لري.
واضح خبره دا ده چې موږ وخت ضرورت لرو چې خبرتر ډیر وشي، بحث ډیر وشي. ان شاء الله چې موږ هلمند یو چې تر نږدې آینده وکولای شو د مرکچی پلاوی چې وکولای شي د ټول افغانستان خلکو استازیتوب وکړي، معرفي وکړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د زمري په نهمه په یوې اعلامیه کې ویل چې د 15 کسیز مرکزی پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د ټولنې د ټولو قشرونو سیاسي او قومي جوړښتونو ته پاملرنه شوې ده. طالبان ویلي چې په دوحه کې دغه ډلې د اساسو او امریکایي چارواکو ترمنځ د ممکنه هوکړې د لاسلیک وروسته به د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانستان د مسلې د ښکېلو داخلي خواو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. همدانند یک شنبه ورځ هم په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو پاتم پړاو کې بحثونو دوام درلود. امید میسم وایي د افغان حکومت تمه دا ده چې د دغو خبرو په پایله کې به تر څو ورځو وروسته د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي.
هیله من یو چې تر څو ورځ وروسته مون شاهد یو چې د بین الافغاني دیالوګ چې د سولې پروسې یو اساسي ګام ده هغه پیل شي.
په کابل کې ډیره د طالبانو یو شمیر پخوانی چارواکي د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو اتم پړاو خورا مهم ګڼي او وایي چې دواړه خواوې د سولې هوکړې ته ډېرې نږدې شوې دي. قاضي محمد حسن حکر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دی په دې باور دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو نه هم پړاو به اصلا جوړ نشي. د ښاغلي حکر پر وینا یا به د همدې اتم پړاو په ترڅ کې امریکایي چارواکي او طالبان هوکړې ته رسیږي او یا به هم د دواړو خواوو ترمنځ خبرې پرته کومې هوکړې پاته ورسی. خو د طالبانو په خوانی چارواکي سید اکبر غوي شي د امریکا او طالبان ترمنځ ډېرې مسلې حل شوي او اوس دواړه غاړي د مسلو پر پاتو جزئیاتو غږیږي.
توافقنامه تر ډېره حد پورې په اصل کې اویا واچا نه یې سوي ده. بعضي جزئیات په توافقنامه کې پاتې دي چې هغه جزئیات کېدای شي چې دوه درې ورځې کې خلاص شي او توافقنامه امضا ته برابر شي. د چې به اوس امضا کیږي او کبه بیا د نورو مملکتو بعضي استازي پکښې کې وي دا غو په مخ کې به امضا کیږي.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو شمیر غړي وایي چې د افغانانو لویه هیله سوله ده او خلک لخکیل غواړو د سولې د خبرو د پیل د مخه د اوربند غوښتنه کوي. د دغه حرکت غړو تیر ورځ د کابل د کراباخ په ولسوالۍ کې او نن د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د سولې اوربند ټینګېدو په ملاتړ غونډې جوړې کړې وي. د حرکت دوه تنو غړو امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دوی لومړی اوربند او بیا د سولې خبرو پیلېدل غواړي.
د خلکو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره په هر باندې چوي اوربند وسی د اوربند په جریان کې دوی خپل خبري مختبوږي. دا د ولس غشتنه ده.
دلته زیات انفجارونه کیږي، زیات مخلوقات وژل کیږي، خلک وژل کیږي، مشومان زنانه ټول وژل کیږي. د دې په خاطر باید اول اوربند اعلان شي، وروسته بیا د مذاکرات شروع شي.
زشمیر افغانان د وسلوال طالبانو او امریکایي چارواکو ترمن د سولې روانو خبرو ته هیله سرګندوي او وي تمه دا ده چې دا خبري په افغانستان کې د سلويخ کلې جګړې پای سره سي دوسر مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
تاسو اوریدل چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د 15 کسیز هیئت په جوړولو د سلام مشورو لړۍ ته تر اوسه ادامه ورکړي ده. ولې دا سلام مشورې دومره وزن دي؟ موږ په دې باره کې د حاجی دین محمد سره مرکه کړې ده. محترم حاجی صاحب دین محمد، موږ داسې معلومات لرو چې دا کوم لیست چې د طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر جوړیږي په هغه لیست کې ستاسو نوم هم شته، دا صحیح ده خبره؟
وخت پورې خو دا کله ځینې لیستونه رسنۍ راوړل ستنه په ځینې کې بوون ځینې کې بڼو
خو یعنی سقې اوس پورې معلومه نه ده چې تاسو په دې هیئت کې یعنی
نو کریستیا سولې کوي او دا ځینې طاره چې هغه څوک چې په سولې وبېږي او هغه څوک چې په سولې لپاره مخلص وي او دې کار کې تجربه لري خو هغه ځین
بل خبره ده. د افغانستان د اجرایه دفتر ویلي دي چې 15 کسیز هیئت په جوړېدو باندې کار روان دی، مګر وای چې یو څه اختلاف پکې موجود دی. ستاسو په نظر د اختلاف په کومه نقطه کې وی؟
نو زه خو دقیق معلومات نه لرم چې دا اختلاف په کوم ځای کې دی. خو یقیني خبره ده چې اکثریان ټول داسې فکر کوي چې داسې خلک دي چې هم دې په سوله باندې کوي او تجربه دې د سولې ولري او سولې ته دې مخلص شي او بیا دې دغه مطرحو سیاسي قوتونو نمایندګي هم وکړي.
ښه،
نو دا کچیرته په دغه کې شرایط کې یو شرط هم کوم دی، مثلا یا بیا یو یې ډېر زیات خلک وي او یا بس خلک وي چې هغه د سولې سره اخلاصونه لري یا په سولې پوهی نشي یا د طالبانو نه سپره شناخته په زندګیونه لري. دا طبیعي خبره ده خو سولې ته نقصان راولي او شاید کنور اختلافات وینو. دا په دې باندې چې ایا
دا معلومه ده چې دا 15 کسه سیاستمداران به وی او فرض کده حکومت کسان به د دې ګوندونو کسان به وی د مجاهدینو کسان به وی بله دا خو معلومه ده صحیح نو اوس به دغه دا ونډه به څنګه ورکول کیږي د یوې خونه به دوه کس یا د هر خونه به یو کس دام نه ده معلومه بله
نو نه د دې چې دا هم د مذاکرات خلک لیک خلک دي
بله
خپل کار راځي چې 50 او 70 او 80 کس هغه د تفاهم ناس دي کنه
بله بله بله
مګر په دې موضوع کې چې مذاکرات خبرې نو د چارسلو د حیات کم وی مثلا د خلکو په وینا ټول فکر کوم په لاسو فکر کوم
دا
دې پیګل اوس باندې د دې تر چې دلی دي نو د دې صورت کې خو دا د ټول نمائندګي نشي راتلای
بله
په چې خلک وی چې هغه دا شایستګي ولري چې هغه نور خلک د دې چې ما دې دا هغه خلک دا کولای شي
اما تاسو چې فکر کوئ ډیره اسانه ده چې دا 15 کس انتخاب شي
ډیره خو اسانه نه دی په سختي به انتخابي کې خو لکه افغانان باید دا قابلیت ولري چې انتخاب وکړي
یعنی کسان شته د لیاقت او کفایت په حساب خو
انتخاب خو لکه د دې افغاني ټولنې خلک به موجوده خو نه راکوم دغه د افغاني ټولنې خلک دي دا ډیر په دې او کډې مت پوری خو لکه دې ټولنې په انداز باندې چې داسې خلک شته چې دې استفاده وشي
خو سوال هم دا دی چې په افغاني ټولنه کې د داسې کسانو کمی نشته دی صحیح شته دی کسان ډیر دی اما د ملحوظات څه دي چې دومره اختلاف پکې موجود دی دغه نقطه ده چې څوک نه پیږي چې دا اختلاف په چی شي موجود دی کسان هم شته
یو خدا خبره باندې چې طبعا د افغانستان جمهوریت ریاست ځان په دې چې زیات وته هغه غړي او چې لسم به دوی جوړ کیو افراد انځي انتخاب
کیږي په دې 15 کسانو کې څومره باید دولتي وي څومره وي دغه ویش باید څنګه وشي دا ویش
ستاسو په پندازه زموږ په دې له خو چې د افغانستان د پروګرام باندې وپیږي او د افغانستان په ازادي او استقلال باندې یقین ولري او بل اخره د نور ټول افغانانو سره کاغه طالبان دي غیر طالبان دي په دولتي خلک دي کار خلک دي یا ځوانان دي کار خلک دې په ټکو کې شي دي او کار خلک دې چې په غرو ته
bale
خو دي افغانان چې دغه عقیده او دغه نظر ولري چې یو ګډ ځان کې دوه د پاره کولو د پاره او خپل منځ کې د تفاهم د فضا د پیدا کولو لپاره چې دا استعداد باید وي او دا استعداد ولري هر خلک چې راټول شي موږ دا کوشش وکړو چې دغه افغانان چې اوس متفارق دي او د سیاسي خبرو په ځای باندې ټوپک ځلا ساتل دي د دې د ټوپک کې د خپل خبرې د بیس په سر باندې یاد
ښه یعنی دا ستاسو په نظر دا فرق نه لري د هر خوا چې وي هر څوک چې وي خو چې په عمومي ډول دغه قابلیتونه او دغه کراکټرونه او دغه صفات په کې وي دغه مذاکراتي هیئت کې شامل شي ستاسو عمومي نظر دغه ده bale ډیر زیات مننه کوم ودان حاجی سیف الدین محمد
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري په افغانستان کې د اروپאי ټولنې اساسي وایي چې د افغانستان امنیتي قواوې باید د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې خپل بې طرفي وساتي د ټولنې همداشان د امنیتي بنسټونو نغښتې دي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمیسیونونو او د رای ورکونکو امنیت وساتي ممتاز بهیر د کابل نه راپور راغلی دی
په افغانستان کې د اروپאי اتحادیې استازي پیری مایدون پر راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر بي طرفي ټینګار کړی خاغلی مایدون د سرګندونې په کابل کې د پولیسو د نړیوال بورډ د همغږي په غونډه کې کړی دی هغه په خپل ټوئیټر کې لیکلی چې په دې غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د کاندیدانو د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو او د رای ورکونکو په ځانګړي ډول میرمنو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه هم کړې ده همداشان په دې غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د جمهوریت ست په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو په ځنګړي ډول د پولیسو پر بي طرفي ټینګار کړي او د کورنۍ او چارو له سرپرست وزیر څخه غوښتي چې د مسلې ته لومړی توپ ورکړي خاغلی عبد الله ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یوازې د رای ورکولو حق لري او د یو مشخص کاندید او یا کاندیدانو په ګټه د کار کولو صلاحیت نه لري
بي طرف ماندن پولیس
هغه ول د پولیسو به طرفي او په دې برخه کې مسلکي چلند باید ستاسو په لومړی ټوب کې ځای ولري. انتخابات تیریږي او یو نتیجه لاس راځي، خو که چیرې زموږ امنیتي ځواکونه چې نن موږ له پولیسو سره یو او د پولیسو په اړه غږیږو، که زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه داسې شهرت پیدا کړي چې د یو کاندید او یا کاندیدانو پلوي کوي، دا به پر امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلکو اعتماد ته نه جبرانېدونکی زیان ورسوي. اجرایي رئیس په داسې حال کې د انتخاباتو په پروسه کې د پولیسو پر بې طرفۍ ټینګار کړی چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ښاغلي عبدالله او جمهور رئیس محمد اشرف غنی انتخاباتي ډلې د انتخاباتو له اصولو څخه په سرغړونې تورن کړی دی. دغه کمیسیون ویلي چې د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډلو په انتخاباتي سیالیو کې دولتي امکانات کارولي دي او د دې کار د تکرارولو په صورت کې به نقدي جریمه شي. په ورته وخت کې له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه په شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د امنیتي او دفاعي ځواکونو بې طرفي او په سمه توګه د خپلو مسؤلیتونو ترسره کول خورا مهم ګڼي. د افغانستان له آزادو او عادلانه انتخاباتو څخه د سار ادارې یا فیفا ویاندې مروه امینی امریکا غږ آشنا ته وویل په انتخاباتو کې د بې طرفۍ د اصل د عملي کولو لپاره باید لوړ پوړي امنیتي چارواکي دې مسلې ته جدي پام وکړي.
په لوړ پوړو چارواکو کې د امنیتي چارواکو نه لیدل کېږي، نو ریوادي پولیسو ملي اردو یا هم نورو نه چې دوی په امنیتي برخه کې کار کوي له هغو نه موږ د توقع هم نشو درلودلی. د دوی نه توقع لرو چې لوړ پوړي چارواکي د وزارت تر سطحه پورې خپل بې طرفي، خپل بې بالاخره هغه استقلالیت او خپلواکي خپل حس کړي، دغه لړۍ بیا دوام پیدا کړي، هغه عادي خلکو ته هم راځي، عادي کارکوونکي ته یا پولیس ته یا هم ملي اردو ته چې دوی مرکز محل کې دغه ځای د امنیت نیولو مسؤلیت لري هغو ته هم راځي کېږي.
اغلی امینی دغه راز وویل چې په روانو انتخاباتي سیالیو کې د یو شمېر کاندیدانو په غونډو کې د انتخاباتو د قانون په خلاف د کابینې وزیران او نور لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون کوي. هغه زیاته کړه چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د مداخله زیات موارد ثبت شوي، خو په دې برخه کې له سرغړونکو سره هیڅ ډول قانوني چلند نه دی شوی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا وایي د سوریې په شمال ویدیز ولایت ادلیب کې اعلان شوی اوربند ته هرکلی وایي. دغه ولایت په سوریه کې د یاغیانو وروستی مرکز وو. د امریکا غ خبریالی ایزابیلا کوکولی رپورت را کړی دی.
لیکن د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیانیه کې خبرداری ورکړی دی چې د ملکیانو او د ملکي بنیادي کارونو په خلاف حملې باید ودرول شي. دغه وزارت د ترکیه او روسیې کوششونه وستایل چې په ګډه کار کوي اوربند ټینګ کړي چې دوی اوربند تیر کال موافقه کړې وه. د سوری په شمال لویدیز کې اوسیدونکو د شنبه په ورځ د یاغیانو په وروستي مرکز کې د اوربند په ټینګېدو سره د آرامۍ احساس وکړ. د ادلیب اوسیدونکي حسن عبدلیلا اوای
الهدنه هلا حاليا صايره الى حدين، حد ايجابي وحد سلبي. الحد الايجابي انه الناس عم ترجع على بيوتها وعم تامن حالها من القصف، عم ترجع بيوتها من تحت الزيتون، وخاصه كثير كانت ظروف صعبه بهالظل هالشوب
وسنه اورباند دو مخ توردا. دغه اوربند مثبت اړخ دا دی چې خلک خپل کورونو ته بیرته راستانه شي. دوی له هوایي بمبارۍ نه نور نه ډارېږي. دوی به د زیتون د ونو لاندې له ودې کېدو نه وروسته بیرته خپلو کورونو ته ځي، او دوی د ډیرو مشکلو شرایطو سره په خاصه توګه په دې ګرمه هوا کې. مګر منفی اړخ یې دا دی، موږ نه پوهیږو چې د پردې تر شا څه واقع کیږي. دغه اوربند د پاوز د درو میاشتو حملو نه وروسته ټینګ شو چې په سلګونو تنه پکې وژل شوي وو، په داسې حال کې چې نور ځمکه یې لاسته رانه وړله. د سوری دولتي مطبوعاتو ویلي وو دغه اوربند به د پنجشنبې په شپه نافذ شي که افراطیان د روسیې ترکیې موافقه عملي کړي چې تیر کال یې د یوې غیر نظامي حایلې سیمې د جوړولو کوشش کړی وو. د ادلیب اوسیدونکو او د پونتون محصل مانف دهر انوای
هدني لا شايفه احسن للناس كلها كمدنيين تمام، بس ما بنعرف ايش اللي مخبانا. تعرف انت السياسي تمام، بس بالنهايه نحن بنقول انه ان شاء الله منيح. خلينا
اذا فكر كوم هذا ملكان لفاره دغ وربن جتا ورد، مگر منك نپویګو چې د تړلو دروازو تر شا څه واقع کیږي. مګر په آخر کې دا خبره کوو چې دا یو ښه اقدام دی، او موږ هیله لرو دا به خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو کورونو ته راستانه شي. تاسې د خلکو عکسونه ولیدل چې بیرته خپلو کورونو ته روان دي او دا د خوشحالۍ خبره ده. د سوریې په شمال لویدیځ کې د اپریل د میاشتې نه را په دیخوا په سلګونو کسان وژل شوي دي او په زرګونو نور خپل کورو کلي پرېښودلو ته مجبور کړی شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت نوویلې دا د ملګرو ملتونو د خاص استازي ګیر پیټرسن د کار ملاتړ ته دوام ورکړو چې د سوریې په مشرۍ او د سوریې په مالکیت سیاسي خبرو ته پرمختګ ورکړي او دغه جنگ په دایمي سوله ییز او سیاسي لحاظ پای ته ورسیږي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سودان د نظامي دولت او په هغه ملک کې د احتجاج کوونکو د مشرانو ترمنځ پرون د اساسي قانون په چوکاټ کې یو موافقه لاسلیک شوه چې په سودان کې د انتقالي ملکی حکومت جوړیدو ته لار اواره کی.
د وو میاشتو خنړی او مظاهرونو ورستو دغه موافقه پرون د یو لړ مراسم په ترڅ کې په خرطوم کې لاسلیک شوه. د احتجاج کوونکو د تحریک مشر احمد روبایی او د سودان د حاکم نظامی شورا مرستیال جنرال محمد حمدان دغلو په هغه مراسمو کې دغه موافقه لاسلیک کړي چې هلته د افریقایي اتحاد استازي او د ایتوپیا منګړي هم حاضر وو. ښاغلي دغلو د موافقې د لاسلیک کول نو وروسته خبر اعلان ته ویل دي چې موږ د دغه موافقې په ذریعه د خپل ملک په تاریخ کې د ټولو نه سخت فصل بدل کړ. د موافقې نو وروسته د دواړو خواوو استازو لاسونه ورکړل او په تالار کې د حاضرینو سخت چکچکي هم پیل شوې. د احتجاج کوونکو یو مشر ابو علی مالی ایفی خبر اژانس ته ویلي چې د سودان د خپلواکۍ حاکم شورا غړي به د اگست میاشتې په 13مه، صدر اعظم به د اگست میاشتې په 6مه او د کابینې غړي به د اگست میاشتې په 28مه اعلان شي. د تالار نه بهر یو احتجاج کوونکی چې ډیر خوشاله وو او د سودان بیرغ رپوي چې اوس موږ خپل حق ملګرو ته د مظاهرو په وخت شهیدان شوي ویلی شو ستاسو وینه بس نه ده توی شوي او نتیجه ورکړه. د مظاهره کوونکو د تحریک د قانوني چارو ماهر ابتسام سنهوري وایي چې دغه موافقې پارلماني نظام ته لار برابره کړه او صدر اعظم به هم ملکي وي. هغې دا هم ویلي دي چې صدر اعظم به د مظاهره چیانو د تحریک لخوا ټاکل کیږي او بیا وروسته به د خپلواکې شورا غړي هغه تاییدوي. د احتجاج کوونکو تحریک به په نوي پارلمان کې د 300 چوکۍ نه یو د پاسه 200 چوکۍ ولري. مصر دغه موافقه ستایلې او ویلي دي چې هغه یو ښه فوق العاده قدم دی. سعودي عربستان هم دا غیر کلی کړی او وایي چې هغه به په سودان کې ثبات او امنیت ته لاره برابره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په هانګ کانګ کې پرون د یک شنبه په ورځ دوه غبرګ مظاهرې وشوې. پولیسو ویل دوی سباندې شل تنه د غیر قانوني غونډو د جوړولو او د شنبه د ورځې په مظاهرو کې د نورو سرغړونو له کبله توقیف کړي دي. د امریکا غ خبريالي ایزابیلا کوکولی راپورټ راکړی دی.
د دوه میاشتو لپاره د هفته د پای مظاهرو دغه ټاپو نارامه کړی وو. د پونتون دوه شکلنه محصله او مظاهره کوونکي جیس اتانګ نوای
I'm here today to show my kind of opinion towards the extradition law to China because I think Cheung Kwan Do is quite a place that many Hong Kong people live here but they are not kind of very aggressive to show their opinion.
زنندل تراغلی ما چې چنتا د لګولو د قانون په مقابل کې خپل نظر څرګند کړم. زکه زه فکر کوم سونګ کوان او یو آرام سیمه ده او د هانګ کانګ ډیر خلک دلته ژوند کوي مګر دوی ډیر تیرې کوونکي نه دي چې خپل نظریات څرګند کړي. ځکه نو دا به ښه وی چې دلته مظاهره وشي او خلکو ته اجازه ورکړی شي چې د موږ سره ولاړ شي. اکثر مظاهرې سوله ییز دي که څه هم وروسته له هغه ځینو مظاهرچیانو په ټاکلې نیټه خپل ځایونه خوشې نه کړل چې دوی ته په ګوته شوي وو. نو هماغه وو د پولیسو سره د دوی اخو ډب پیښ شو. درې اویا کلن متقاعد او مظاهرچی فونګ چی مینګ انوای
نیغای سیاو منتای چې چی یو دی مای سوم سوم چونګ لې کن پون یان سنگچن
هاي شوي جوي او جاي جي دا زمون د ازاده ستون زده دا د لګلو د قانون په باره کې مشکل نه ده هر چاته باید ازادي ورکړ شي ځکه نو موږ باید په احتجاجونو کې غډون وکړو یو ځل چې د لګلو قانون تحمل شي د هانګ کانګ خلک به خپل ورستي ازادي له لاسه ورکړي
آشنا رادیو دویمه سهرانه خبرونه په همدیزی پایتا ورسیده د ماخام تر 9 بجو اجازه غواړو ورځ مو په خیر.